د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو ته د نن ورځې د ناسا خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د نهې یا سه شنبه ورځ د 2014 کال د فروری د میاشتې 3 تاریخ دی. په دې غړی کې تاسو ته بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، د خپلو همکارانو سره په تازه حالاتو باندې هم غږیږو، او لکه څنګه چې تاسو خبرې ونی مسندره هم تاسو ته په دې غړی کې خبرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی، نن په داس حال کې کابل کې د سولې بهیر په اړه څلور اړخیزه غونډه کیږي چې پرون د پاکستانی پوځ مشر د قطر چارواکو سره د طالبانو د دفتر له لارې د دې بهیر د بیا بحالۍ په اړه خبرې کړې دي. کراچۍ کې 12 مشکوک وسلوال وژل شوي دي، او امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به د جنگ بندۍ لپاره عملي کیږي. اوس هم د خبرونو تفصیل، نن په کابل کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه پاکستانی، افغان، امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. د افغانستان د اجرایه رئیس عبدالله یوان جاوید فیصل پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی تمه لري په دې غونډه کې د طالبانو سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای وټاکل شي. همداراز پرون د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال راحیل شریف د قطر د چارواکو سره دغلته د طالبانو د دفتر له لارې د سولې مذاکراتو د بیا پیلولو په اړه په تفصیل خبرې کړې دي. تمه کیږي چې د پاکستان لخوا د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو او قومي امنیت سلاکار سرتاج عزیز په دې غونډه کې ګډون وکړي. د کراچۍ پولیس داوا کوي چې پرون د ګل پورز ناوخته د لشکری جنگوي او القاعده بری صغیر نه قانونه ګرځول شو ډلو خلاف عملیاتو کې 12 مشکوک وسلوال وژل دي. د ملیر پولیسو مشر راو انور پرون خبرلان ته ویل چې 8 وسلوال په پیپری او 4 په ګداب سیمه کې وژل شوی. هغه زیاته کړه
ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه، او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې. د 100 ساعتو د پولیس مقابلې وروسته لږ تر لږه 8 وسلوال وژل شوي. 15 کلاشنکوفونه، 3 تماچې، په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي.
تر اوسه پورې لشکري جنگوي او القاعده برصغیر وسلوالو ډلو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاري او داسې تړون لاسلیک کوي چې ورسره به د دواړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوې برابرې شي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا تړون به په یوه میاشت کې دننه وشي.
د دې تړون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیم هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي. دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
د تړون سره به پاکستانی او افغان تجارانو ته د یو بل په هیواد کې له بیلابیلو ځایونو څخه د سامانونو راخیستلو او ښکته کولو کې پراته خنډونه لري شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلې دي. د ننګرهار د والي وان عطاالله خوګڼي پرون د دوشنبه په ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دې عملیاتو کې 8 تنه نور ټپیان شوي هم دي. د هغه په خبره له داعش څخه یې ډېرې سیمې نیولې او امنیتي ځواکونه پکې ځای په ځای شوي دي. داعش وسلوالو په دې اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي. د دوشنبه په ورځ خبر شوی وی ګړی خبر پاڼه کې د دوړو هیوادونو لخوا ویل شوی چې د جنگ بندۍ د تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصرة جبهه او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی ځینې وسلوال ډلې شامل نه دي. دا هم ویل شوی چې د شام په کړکیچ کې ښکېلې غاړې د فروری تر 6 نیټې پورې د جنگ بندۍ د دې لوزنامې سره خپل توافق ښودلی شي. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلی چې دا پلان په شام کې د رواني وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو واقعي بینانه او رښتینی ګام دی. وایټ هاوس که څه هم د دې پلان عملي کېدل ستونزمن بللي، خو ویلي دي چې د امن لپاره یو ښه موقع برابروي او امریکا به ترې ګټه پورته کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د دې طرحې هرکلی کړی او دی له اوږده انتظار وروسته د هیله مندۍ یوه نښه بللې ده. نوموړي د شام په کړکېچ له ټولو ښکېلو خوا غوښتي چې دې پلان ته درناوی وکړي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگ بندۍ د پلان تر اعلان لږ شېبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ وټاکه. واضح نه ده چې د بشار الاسد د دوشنبه ورځې دا اعلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد عملي کول دي او که څنګه چې پکې د 13 میاشتني سیاسي انتقال د یوې برخې په توګه تر جنگ بندۍ وروسته ولسمشري او پارلماني ټاکنو دپاره غږ شوی و. په شام کې د پارلماني ټاکنو نیټه هسې هم نږدې وه، ځکه چې د اوسني پارلمان د کار موده په مئی میاشت کې ختمیږي. او د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره هغه رپورټ ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. پرون د دغه وزارت وایند کپټن جیف ډیویس وویل چې د فروری 23 د دې رپورټ د جمع کولو ډیډلاین یا ضرب الاجل دی او غواړي چې جمع یې کړي. ګوانتنامو زندان په 2002 کال کې پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش د افغانستان د جګړې زندانیانو د ساتلو لپاره پرانیستی و. د خبرونو پای
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ، او د دې ترڅنګ تاسو زموږ خپرونې د ټویټر او د فیسبوک د لارې هم تعقیبولی شئ. په دې ګړه کې درته د نورو رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن د افغانستان په سر ښار کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د پاکستانی افغان چینایي او امریکایي چارواکو غونډه کیږي. د پاکستانی پوځ مشر د قطر چارواکو سره غلطه د طالبانو د دفتر له لارې د افغانستان د سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کړې دي. یو څېړونکی وایي
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي، هلته کې د سولې خبرې پاکستاني فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې پخپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه.
د مومندو خلک وایي پوځي عملیاتو د وسلوالو او ویرې طرحې ختمولو لپاره کافي کار نه دی کړی.
مطمئن ځکه دی چې نن دا د زه په کور ناست یم، روزګار نه بند.
او د خیبر پختونخوا هنرمندان وایي چې د هغه 1500 هنرمندانو علاوه د نورو سره هم مرستې وشي چې حکومت ورسره د مالی مرستې اعلان کړی دی.
او مونږ د ټی وی آرټستانو 20 سالو شو چې زه کار کوم. په دې ټیم چې زه راغلی نو خان نه کنه واپسې اوس ما سره 100 روپۍ ټیکټ هم نشته چې زه لاړه شم. زمونږ جړه دی وري، زمونږ خبرې باندې دی عمل وکي.
نور رپورټونه هم شته موږ سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوس تاسو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. موږ سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرښه دی. احمد الله سلام مو شئ. ډېر مننه. نن د افغانستان په سر ښار کابل کې لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل، د پاکستاني امریکایي افغان او چینی استازو ترمنځ څلورمه څلور اړخیزه غونډه کیږي. په دې غونډه کې له اسلام آباد له پاکستان څوک ورځي، څوک به پکې برخه اخلي؟
بالکل بشیر ګواخ، دا غونډه چې کومه ده نن په کابل کې به کیږي، او څنګه چې تاسو هم وویل چې څلور اړخیزه غونډه ده چې پکې پاکستان، افغانستان نه علاوه امریکا او د چین استازي چې کوم دي هغه به هم ګډون کوي. په دې کې به د پاکستان لخوا سرتاج عزیز او نور چې کوم د پاکستان ډله چې کومه ده هغه به په دې غونډه کې ګډون کوي. او څنګه چې د دې نه وړاندې درې غونډې شوې وې چې دوه په اسلام آباد کې او یو په کابل کې، او په هغې کې د افغان طالبان چې کوم دي هغې سره د مذاکراتو دپاره چې کوم طور طریقه ده د هغې په ټاکلو خبره شوې وه. خو دغه شان په پاکستان کې چې کوم د افغانستان سفیر دی یو څو ورځې وړاندې هغې دا خبره کړې وه چې په دې غونډه کې به نیټه ټاکي دی چې آیا دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره په کوم ځای کې یعنی چین یا پاکستان په کوم ملک کې وکړلی شي، دې نه علاوه په کومه نیټه باندې دا مذاکرات چې کوم دي طالبانو سره وکړلی شي. نو دغه حوالے سره نن به دا څلور اړخیزه غونډه چې کومه ده دا به کیږي. زه دا هم ویم چې د دې نه وړاندې په تیر کال په دسمبر میاشت کې چې کوم د آسیا زړه کانفرنس شوی و، نو په هغې کې به دې خبره اتفاق شوی و چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ چې کوم ولاړ مذاکراتي عمل دی هغه بیا شروع کولو او دا مخ په وړاندې بوتللو لپاره څلور اړخیزه دا کمیټي جوړه کړلې شوې وه چې کوم دا څلورمه غونډه ده چې کیږي په کابل کې.
احمد الله، پرون د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف قطر ته ورغلی او هلته هم د چارواکو سره ځینې خبرې کړې دي، په دې اړه د پاکستان پوز کومه اعلامیه خپره کړې ده؟
بالکل، آی ایس پی آر لخوا چې کومه خبر پاڼه جاری کړې شوې ده نو په هغې کې دا ویل شوې دي چې د فوز مشر جنرال راحیل شریف په سرکاري دوره د قطر تر رسیدو وروسته د قطر امیر نه علاوه د قطر وزیر اعظم، داخله وزیر او دغه شان دفاع وزیر چې کوم هغه سره بیل بیل ملاقاتونه وکړل، او په دې ملاقاتونو کې د سیمې د سلامتۍ دواړخیزه دفاعي تعلقات چې کوم دي هغه مرسته چې کوم دي هغه په زیاتولو خبرې اترې وکړلې شوې. خو د دې نه علاوه چې کومه مهمه خبره ده هغه دا چې په قطر کې موجود طالبانو دفتر د لارې کم دی دا افغان مفاهمتي عمل چې کوم شروع کړی شوی دی په دې کې د مرستې کول یا دې کې د سہولت ورکول نه متعلق هم په خبرو اترې چې کوم وی هغه وکړلې شوې.
صحیح شو، ډیره مننه، ډیره مهرباني احمد الله. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو اورئ، هم دې سره تړلې و مرکه درته دروړو. د پاکستان پوز د اطلاعاتو ادارې لکه څنګه چې تاسو له احمد الله څخه اوریدل، آی ایس پی آر پرون وویل چې پوزي مشر جنرال راحیل شریف پرون قطر ته ورغلی و او هلته د چارواکو سره د طالبانو د دفتر لارې د افغانستان د سولې بهیر مذاکراتو بیا پیلولو په اړه هم خبرې کړې دي. که څه هم د پاکستان پوز دا رد کړی ده چې د پاکستان پوز همیشه دا تور رد کړی دی چې د طالبانو ملګرتیا کوي او د افغانستان په سوله کې صادقانه مرسته نه کوي. خو په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي چې د پاکستان پوز په دې برخه کې کلیدي کردار ادا کولی شي. ما بشیر ګواښ د نوموړي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې آیا اوس د پاکستان پوز خپله پالیسي بدله کړې که څنګه؟
دغه د افغانستان چې کوم مسلې دي هلته کې د سولې خبرې یا د افغانستان حکومت سره نږدې اړیکې دی کې زیات تیا د پاکستانی فوج یو رول دی. پاکستانی فوج دا ټول کارونه کوي. په دې کې په خپله د پاکستان سیاسي حکومت یا پاکستان پارلمان یا وزیر اعظم د هغوی په کې ډېر کار نه وي او هغوی په دې کې زیات مداخله هم نه کوي. دا کار دوی فوج ته حواله کړي ځکه چې دوی وایي چې دا فوج ټولو خبرو نه خبر دی.
رحیم الله صاحب، په د افغانستان د سولې په عالی شورا کې په مشرتابه کې بدلون راغلی دی، پیر سید ګیلانی د دې مشر شو، هلته جنرال راحیل شریف قطر ته سفر کوي، په کابل کې د هغه څلور اړخیزه غونډه چې د امریکایي، چینی، افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ هغه هم کیږي، دا ټول شیان چې سره راغونډ کې تاسو ته څه ښکاري؟
زه خو دا وایم چې دغه هلې ځلې چې کېږي دا یو ډېر ښه کار دی چې افغانستان کې د خبرې د سولې لپاره شروع شي. که هغه هر ځای کې کېږي، هر کله کېږي، خو آخر به دا یو بل سره افغانان کېني او خبرې به کوي که هغه طالبان دي، که هغه افغان حکومت دی یا که بل څوک دی. دا خو د پاکستان او د چین او د امریکا او د افغانستان حکومت ډېر زیات جوړې لپاره هلې ځلې کوي. هغه یو بله خبره ده چې دا خبرې به څنګه وشي، کله به کېږي، بیا به تر نتایج به دې نه وځي او که نه، دغه خو ډېر یو مشکل خبره ده. خو دا افغانستان حکومت بالآخر دا پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالي شورا مشر چې ټاکلی دا په کار ده چې مخکې شوی وي. دا خو یو کال نه زیات وشو چې صلاح الدین ربانی د هغې د شورا مشر و، بیا هغه وزیر خارجه شو، دغه چوکۍ اوسه پورې خالی وه. د رسول علي شورا باندې ډېر انتقاد هم کېږي چې هغې زیات فعالیت نه دی کړی. خو دا پیر ګیلانی چې کوم دی ما په شل باندې دا برهان الدین رباني په ځای باندې یا صلاح الدین رباني په ځای باندې زیات دا یو خو ما په شل باندې یو فیصله ما ته ښکاري ځکه چې د ده په هکله د طالبانو نظر چې دی نو هغه خو مونږ خبر یو چې منفی دی، خو دونه منفی به نه یې سونه چې د استاد ربانی په هټ لوزه کې چې هغه سره خنیخ په نیغه جنگونه کړیو نو خدا دې چې د سولې علي شورا چې دا نو هغه څه فکر نه کوم چې سونه یو فعال رول به ولوبوي په دغه مذاکراتو کې د هغه نمائندګي خو په کې وي خدا خبر خنیخ په نیغه اوس د افغانستان حکومت سره کیږي او هغه کې خو زه فکر کوم چې د سولې علي شورا به شامل وي خو د هغه بدون یو مهم کردار نه وي
د سولې پر لو
یو ناسا پدرا جو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ فهم دی امید نور نه غواړي چې نور کو بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری پروند د ګل پورز نو وخت د کراچۍ په بیلابلو سیمو کې د دوو پولیسو مقابله په محل د ناقانونه ګرځول شو وسلول وړلو لشکري جنگوي او القاعده بری صغیر سره تعلق لرونکي دولس مشکوک وسوال وجل شوې دي پولیس وايي په دې کاروایي کې له وسوالو درنې او سپکې وسلې هم ترلاسه کړي یاد دې وی چې لشکري جنگوي وسوال وړل اکثره وخت پر شی او غړو د بریدونو ذمہواري مني په دې اړه د محمد عمران رپورټ اور
د کراچۍ پولیسو د ویان تر مخه د ګل پورز نو وخت د خار په پیپری سیمه کې پولیسو او حساسه ادارو ګډه کاروایی وکړه چې پکې د ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر جنگوي اته وسلوال وجل شوې دي دی وایي چې د خار په ګډاب ټاون سیمه کې یو بل کاروایی شوې چې پکې سلور وسلوال وجل شوې دي بلخه د ملیر پولیسو مشر روانور مطبوعاتو ته ویلي چې د وړاندې نه نیولې شوي وسلوالو نعیم بخاري او فاروق بټي نه ترلاسه شوي معلوماتو په اساس یې دغه کاروایانې کړې دي او د وسلوالو سره د مقابلې پر مهال سلور پولیس اهلکار هم جوبل شوي دي دیوائی ملیر پولیس او حساسه ادارو په ګډه دلته کاروایی وکړه او د بل لخنه پرې وسلوال ډزې وکړې د څو ساعتو د پولیسو مقابلې وروسته لږ تر لږه اته وسلوال وجلې شوې د روانور په وینا چې پیپری سیمه کې د مقابلې پر مهال څلور وسلوال د کراچۍ نه بلوچستان اړخ ته تللې لاره باندې پرته سیمه کډاپ ټاون ته تللي وو څوک چې هلته وجلې شوي د ملیر د پولیسو مشر دا دعوه هم کړی چې د کاروایۍ پر مهال یې درنه وسله هم ترلاسه کړې ده دیوائی پنځه کلاشنکوفونه درې تماچی په لویه شمېره کې کارتوسونه او خودکش جیکټې د دوی نه ترلاسه شوي دي او د وجل شوو تعلق د القاعده بری صغیر او لشکری جنگوي ډلې سره دی د ایس ایس پی روانور په وینا تر دې دمه د پنځه کسانو پیژندګلو د سهیل چشماټو خلیل طلحه بلال او عبدالسلام په نومونو سره شوې ده پولیسو دا دعوه هم کړې چې وجلې شوي وسلوال په ښار کې د درې پولیسو افسرانو او د یو جیل سپرډنټ په وژنه کې ککړتیا لرله او د دوی د ولقې نه سرکاري وسله د رینجرز او پولیس وردیانې هم ترلاسه شوې دي محمد عمران مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال رادیو د نه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ سره لدې چې د پاکستان پوز ویلی وو په مومندو کې د وسلوالو د ختمولو لپاره پریکنده عملیات کړی دي خو دغلته لا هم د وسلوالو فعالیتونه نه دي ودرېدلي ځایي قومي مشران وایي چې دوی د امنیتي ځواکونو له ډېرو تلاشیو په تکلیف او د وسلوالو له ترهګرۍ په ویره کې دي په همدې حال کې امنیتي چارواکي وایي چې د امنیت ساتلو لپاره تلاشۍ ضروري دي یاد دې وي چې پرون په مومندو کې په بیلابیلو سیمو کې کرفیو لګول شو وه چې د ځینو کورونو تر تلاشۍ وروسته ختمه کړل شوه مجید بابر په دې اړه رپورټ لري
په 2011 کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په مومندو قبایلي سیمه کې پاکستانی پوځ د برېښنا په نامه د پوځي عملیاتو نه پس دعوه کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي. که څه هم د چارواکو په خبره دغو سیمو نه کډه شوي 6000 کورنۍ خپلو کورونو ته ستنې شوي دي او د بیا رغونې پروژې هم دوام لري، خو څو ورځې مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا په امنیتي سرتېرو بریدونو دا پوښتنه راپورته کړې چې آیا په قبایلي سیمو کې د عملیاتو په نتیجه کې د کوم امن دعوا چې حکومت کوي هغه دایمي دی او قوتي. خبریال مشتاق یوسفزی وایي چې د پوځي عملیاتو نه پس په سیمه کې د امن او امان ذمواري د پولیټیکل انتظامیې جوړیږي.
په پېښور کې د افیکس کمیټې کې میټینګ شو چې پای کې د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف هم موجود و. نو دا خبره شو وه چې فوج خپل کار وکړو، هغې چې کوم ځای هغه ځای کې د پاکستان رک ختم شو و هلته کې د دنیا د مختلفو ځایونو خلک راغلي وو، فوج خو هغه ځای د هغې نه واخېسته. اوس دا کار د سیول اډمنسټریشن دی چې هغې اوس دغه چې کوم رکیم دی دا خلا دا اوس پوره کړي. نو زما په خیال باندې په دې باندې ډېر زیات بحث روان دی چې که اوس سیول اډمنسټریشن مخې ته رانغی او هغې د خلکو هغه مشکلات حل نه کړو او هلته کې یو منظم نظام ونه درېده، دا یو خطه دایره شوې وه چې کوم د علاقې فوج یا سیکورټي فورسز د ملیټرز نه طالبان نه اغوستې وې په ټول پاټا کې. نو دا یو خطه وه چې دا دوباره هغه لاسونو ته تللی شي.
خو د مومندو په یکه غونډ کې حاجي رسول خان بیا وایي چې که پوځ او حکومت هر څومره دعوی وکړي د ولس باور روسو پوری پیاوړې شوې نه ده او د په خبره هر وخت ولس سره دا فکر وي چې وسلوال طالبان بیا د دوی سیمو ته ورتلې شي.
خال مطمئن نه دی، خال مطمئن ځکه دی چې نن دا د په کور ناست یم، روزګار ما بند دی، زما بچي کم ماښام له کم رزق کوي، تر هغه د ګټې دغه نشته دی بند شو. ما کور ته په خپله دی تپو سره را وتل کنه، ما ورته وویل تاسو څه شی ګورئ شناخه تي کارتونه وکتل. دا خو ګوره زه ته ویل چې مومان دی زمونږ د دندا او تحصیل چې دی هیډ کوارټر و دا په ګر چاپېره غرونو باندې سکیورټي پرته ده، ملیشا شته، دین شته، خاصخاص شته او دی لا داسې راشي چې یو بل مورچو ته کاراډه جوړېږي او څوک راځي کنه. دې کاڼۍ راندې دي ته دا پته وه چې مخکې دی مونږ دغه ریل کړي عوام ټول په دې تنزل کې دي.
په پېښور کې میشت کارپوه عقیل یوسفزی بیا وایي چې یوازې مومندو قبایلي سیمه نه بلکې دا مهال په ټولو قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو نه پس د یو جامع او په جنګي بنیادونو مبني تګلارې ته ضرورت دی.
قبایلي سیمه کې دوی اپریشن خو کو چې هغه د فورس په لاس کې او حکومت د هغې نه لا تعلق وو، خو د اپریشن نه بعد چې کوم صورتحال جوړېږي یا د تعمیر نو یا د بحاله چې کوم کوششونه وي نو هغه مونږ ته په نظر باندې نه راځي. او همدغه وجه ده چې قبایلي عوامو د هغو نمایندګان د هغو صاحب الرای خلک نه صرف دا چې د چینی او د یېرې سره مخامخ دي، بلکې هغې د خپل مستقبل نه او د خپل نوي نسل د مستقبل نه مایوسه هم دي.
د تېرې اتوار په ورځ په مومندو کې په امنیتي پوستو د بریدونو په نتیجه کې 9 امنیتي سرتېري وژلې شوي وو چې ذمهواري وسلوالو طالبانو اغېستې وه. او بیا تېره ورځ د غوسیمو کې امنیتي سرتېري رو گرز بندیز لگولی و چپکی پر ډیرو سیمو کې خانه تلاشی شوی و.
اف سی آر او پښتانه پر فاټات سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا، 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خبر پښتونخوا په بونو خو شاسیمو کې د شمالي وزیرستان لکونه کډوالو سیږي. دوی وایي چې ماشومان یې لزده کړو بې برخه دي ځکه چې د دوی په خبره کله چې جنگونو او پوځي عملیاتو شول نو دوی خپل کورونه او سکولونه پرېښودل او اوس ورته په کم کې داسې سکول نشته دی چې خپل ماشومان ورته ورولي او سبق پکې وي. عمر دراز وزیر په دې اړه رپورټ لري.
شمالی وزیرستان نه بیکوره شوی کډوال وای یو اڑخته په خیمو او کیمپونو کې ژوند د مشکل سره مخ دی، بل طرف ته ماشومان د زده کړو لرې پاتې شوي. فربنو دمی پولګډه کې میشته زرګونه کورنۍ چې په خیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، د دوی په وینا دغلته د ماشومانو د زده کړو لپاره یو پرایمری سکول یا ښوونځی هم نه لري چې ماشومان یې د علم د رڼا نه محرومه دي. دوی غوښتنه کړې چې د ماشومانو لپاره دې ورته دولت یا مرستندویه ادارو د زده کړو مناسب انتظام وکړي. په خیمو کې آباد د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ماشومان د زده کړو په ارمان دي، خو لا هم ورته قلم یا بسته نه ده ورکړل شوې. بنو دمی پول کډوالو کیمپ کې یو مشر ولایت خان مشال تا وویل دوی غواړي چې ماشومان یې زده کړې وکړي، خو د بیکوره کېدو نه پس یې ټول ماشومان د زده کړو لرې پاتې دي.
ډېر ضرور دی د تعلیم، دا بچون چې کومه دغه به تعلیمه دي، سکول نشته په دغه کې مشه بل سکول زایو سکول و اړان کو چې کومه شپږ میاشې غاشه او چې دا بجټ نشته هغه دی او دا غادي بچون جن کې دا غاشه چې کومه دوه سکول نه دي. ضرور دی چې لسم پرې دی پاس کو دا نه خپل دی په بوډو پیږي پاس و پیږي د زنانا سکول خو چې مې غاشه یا خو یا شاده پاس جن کاړي دي او دا به تعلیمه دي.
دغه پوښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مخې ته کې خدا، نو دوی وویل متعلقه چارواکو نوټس کې به راولي او ترجیحی بنیاد باندې به دغه مشکل ته پام وکړي.
ډیره ضروری خبره ده، زه به انشاءالله تعالی کمشنر صاحب پوسټ دلته راغلی دی، دا به اوس اوس کمشنر صاحب په علم کې مراولم او زه به ڈی سی بن سره په خپل رابطه وکړم چې سدي د پاره دا چې کوم بچي زموږ هغه ته ناست چې د دې تعلیم د دې صحت دا ضروریات چې کوم دي دا دې ټیم کې مد نظر شي، ځکه چې دا پاکستانیان دي او هغه ته ناست دي او زموږ ذمہواری جوړیږي د بنو ایڈمنسٹریشن او د نارتھ وزیرستان. نو انشاءالله دا مسله به زه په ترجیح بنیادونو باندې کوم راوچتوم.
دا یادونه ده چې ضرب اعظم عملیاتو له کابله د شمالي وزیرستان نه قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه د اویا زرو نه زیات نرینه او زنانه او په زده کړو هم منفي اثرات غورځېدلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اردوونکو اوس هم راځي د فضا فیاض په غږ کې وسندر اور
سوبیو پخپل پر لکی داس پلم بو ولاڑ پر لکی داس پلم بو ولاڈ سوب اوخ کی اوخ کی او پس کو داس کو ولاڈ سوب یو پزے ولاڈ دزان پتما شو ولاڈ سوب پری گنو کی لگڑی کو تو بھی
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم سره د خبرونو د لنډیز وخت زکه چې نه هني مې بجې شوې دی راځي چې وایو نن کابل کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سیاسي روغې جوړې په اړه پاکستانی افغان امریکایي او چینی چارواکي څلورمه غونډه کوي. افغان چارواکي تم لري چې په دې غونډه کې بعد طالبان سره نیغ په نیغه د خبرو نیټه او ځای معلوم شي. د کراچي پولیسو دعوه کوي چې پرون د ګل په ورځ ناوخته د لشکر جنگوي او القاعده برصغیر ناقانونه ګرځول شوو ډلو خلاف عملیاتو کې دولس مشکوک وسلوال وژلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي پاکستان سره د ترانسپورټي همکاري او داسې تړون لاسلیکي چې ورسره بعد د دوړو هیوادونو سوداګرو ته اسانتیاوي برابر شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په چین ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې 15 داعش وسلوال وژلي دي او نور یې زخمیان کړي. امریکا او روس په شام کې د تاوتریخوالي د ودرولو هغه پلان اعلان کړی چې ټاکل شوی د فروری د میاشتې د 8 تاریخ له نیمې شپې څخه به عملي کېدل پیل شي او په شام کې به جنگبندۍ ته لار هواره کړي. د دوشنبه پر ورځ پر شوی ویګړې خبر پاڼه کې دوړو هیوادونو ویلي چې د جنگبندۍ د تړون کې داعش له القاعده سره تړلې د النصرا ډله او د ملګرو ملتونو لخوا تر هغه اعلان شوی ځینې وسلوال ګروپونه شامل نه دي. د شام لپاره د روس او امریکا لخوا د جنگبندۍ د پلان تر اعلان لږه شیبه وروسته ولسمشر بشار الاسد د پارلماني ټاکنو لپاره د اپریل 13 تاریخ ټاکلی دی. د امریکا دفاع وزارت نن کانګرس ته په کیوبا کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره د هغه رپورټ د ورکولو تیاری کوي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېده. اوریدونکو د خبرونو لنډیز موارد وسوم زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو له اسلام آباد د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې وای.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان لاړه خدا بیان چې د تیلو ګیس په لټون کې وفاقي حکومت کومک نه کوي د خیبر پختونخوا اولس له اندېښنې وړ دی. ادارې مخکې لیکي د پاکستان تحریک انصاف مشر دا هم ویلي دي د امریکې یوه کمپنۍ د پېښور په متنوع علاقه کې د ګیس په منصبو د سل میلیونه ډالرو له تیاره ده خو وفاقي حکومت ورته اجازتنامه نه جاري کوي. ادارې په وینا د پاکستان تحریک انصاف مشر که د څه غلط فهمۍ په بنیاد داونه کوي او واقعي وفاقي حکومت داسې کوي نو دا تشویشناک امر دی او د دې مطلب دا کې دیشي چې مرکزی حکومت د صوبې اولس سره کې دلچسپي نه لري. ادارې وایي باید چې د خیبر پختونخوا حکومت دا معامله وزیر اعظم مشترکه مفادات کونسل او قومي اسمبلی کې اوچته کړي. ادارې لیکي خیبر پختونخوا کې یقینا داسې نورې بې شمېره مواقع او وسایل به موجود وي د سنه چې صوبه د ترقې په لار تللی شي. د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د منصبو د جوړولو مرحلو سره سره که خیبر پختونخوا تیل او ګیس او د اوبو نه بجلی جوړولو په پیداوار کې اضافه وکړي نو نه صرف خیبر پختونخوا بلکې غون ملک ګټه ترلاسه کولی شي او اولس د کار روزګار زیات مواقع ترلاسه کیدی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د نورې نړۍ په شان پاکستان کې هم په 28 فروری د مورنو ژبو ورځ ولمانځل شو. ادارې په وینا چې د مورنو ژبو په ذریعه انسان د خپل خیالاتو اظهار کوي نو دې لپاره محاسب کامونه د مورنو ژبو تحفظ لپاره اقدامات وچتوي او د ماشومانو ابتدایي زده کړې په مورنو ژبو کې کوي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې هم یو شمېر علاقایي ژبې ویلې کیږي او دې کې داسې ژبې هم شته چې هغه په ختمېدو دي. د دې بچکول لپاره د حکومت په سطح کوششونه پکار دي. ادارې وایي دا تصور غلط دی چې علاقایي ژبې د یو ملک او قوم د اتحاد او یووالي په لار کې خنډ وي او دا چې په علاقایي ژبو کې تعلیم د جدید یا اعلی تعلیم لار بندوي. علاقایي یا مورنۍ ژبې د ماشومانو د علم لومبۍ دروازه خلاصوي دغې نه پس د نورو ژبو دروازې ورله کلاویږي. ادارې وایي هند کې مورنۍ ژبې ژوندۍ ساتلو لپاره کار روان دی باید چې د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومتونه هم د مورنو ژبو ترقې لپاره کوششونه وکړي. ادارې اخیر کې لیکي خیبر پختونخوا کې ځینې چې د خطر سره مخ دي د ملک نورو برخو کې هم دا حال دی باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې وخت دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې لیکلي چې که څه هم ځینې سخت دریزه مذهبي عناصر نوي ایجادات او ټیکنالوژي له اسلام سره په ټکر کې بولي خو به هم د خپل ګټو لپاره کاری. بلخو رسپانه وال سټریټ ژورنال لیکي چې افغان امنیتي ځواکونو د امریکا د هوایي بمباریو په مرسته په ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له خپلو مرکزونو څخه شړلې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار المومن څخه ورو.
پاکستان ایران ورسپانه لیکي که څه هم په پاکستان کې ځنی خلاصي مذهبي ډلې نوي ایجادات له اسلام سره په ټکر کې بولي او له دې نفرت کوي، خو بیا یې هم د خپلو ګټو لپاره کاروي. د مثال په توګه د جماعت داوا انټرنیټي ډله تر ټولو ډیره فعال ښکاري. دوی هغه ځوانان ګمارلي چې په کمپیوټر او انټرنیټ کې ډیر مهارت لري. د غزوانان د یاد ډلې لخوا د مذهبي اورپکیتوب پیغامونه او ویډیوګانې ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسوي. دا کسان د ریلیانو ویډیوګانې جوړوي او بیا یې نورو ته لیږي. همداراز دوی په ټویټر او ویبپاڼو هم تازه تازه معلومات خپروي. القاعده او داعش وسلول ډلې هم جدیده ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي. دوی د ټکنالوژۍ په وسیله خلکو کې خپل پیغام او ویره طرحه خوروي. یو شمیر کارپوهان پر دې نظر دي چې په ټوله دنیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارو لپاره انټرنیټي نړۍ د جنگ میدان ګرځېدلې. البته ځینې بیا وایي دا منافقت دی چې سخت دریځه ډلې جدید ټکنالوژي د خپلو ګټو لپاره کاروي، ځکه چې همدوی په تیر وختونو کې د جدید ټکنالوژۍ پر ضد احتجاجونه کول. بلخوا ورسپاڼه وال سټریټ ژورنال لیکي افغان حکومتي او پوځي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ د داعش ډلې وسلوال په ننګرهار کې له خپل مرکزه ویستلې دي. ځایي خلک وایي داعش ډله وروستو له هغو راپورته شوه چې شاوخوا یو کال مخکې نړیوال ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل. دې ډلې د افغانستان یو شمیر سیمې لاندې کړې وې. په داسې حال کې چې داعش وسلوالې ډلې په عراق او شام کې کافی پرمختګ کړی، په افغانستان کې د دې ډلې پورې اړه لرونکو وسلوالو امریکایي او افغان چارواکي له اندېښنو سره مخ کړي دي. خو افغان چارواکي او ځایي خلک وایي چې داعش وسلوالې ډله اوس د اچین او نورو ولسوالیو نه په شا کېږي. داعش وسلوالې ډلې له کابل سره د څو ګنټو په فاصله پروت ننګرهار ولایت کې خپل مرکز قائم کړی وو. د داعش وسلوالې ډلې پر ضد امریکایي بریدونه وروسته له هغې زیات شول چې سپینې ماڼۍ د دغې ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره پوځي چارواکو ته پراخه اختیارات ورکړل. په ننګرهار کې د امریکا د هوایي بمبار په ملاتړ افغان ځواکونو د داعش ډلې وسلوال له پاکستان سره نږدې سرحدي سیمو ته په شا تمبولي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال
دي؟ واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اور دیم کو تاسو مشال ریډیو وری او د هارون باچا هنری گڑے پروگرام چې د سندرو موسیقارانو او هنرمندانو د ژوند او د غوې ته د ورپی خوستونځو علاوه پکې تاسو د هنر اړوند د مختلفو موضوعاتو باندې خبرې اترې اوریدل شي هم اوریدل شي. خوست د وی سندره وخت د ظفر اقرار په غو کې د پیر محمد کاروان یو شیرو
راشد رحمت بارا ہار ہستے شل چاچا دکلی دل چاچا دکلی دچنا ہستے راشد رحمت بارا ہار ہستے راشد رحمت بارا ہار ہستے راشد رحمت بارانا خار غسته اور دے راشد رحمت بارانا خار غسته اور دے
سے مشال ریڈیو رے دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندې هم تاسو امدا اوس اوریدل شئ. خصوصم تاسو ته یو مرکه درورو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د پاکستان سره د تجارت د ښه کولو او د دواړو خواو د تجارانو د ستونزو حلولو لپاره یو داسې تړون لاسلیک کړي چې ورسره به ترانسپورټي همکاري ډېری شي. تر دې مخکې افغان او پاکستانی سوداګرو د یو بل په هیواد کې ترانزیت حق درلود، خو له بیلابیلو سیمو څخه د سامانونو د راخیستلو او ښکته کولو اختیار او واک نه و ورسره. زموږ همکارې نجیبه زمان د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت له وایند مسافر قوقندي سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه تړون د اهمیت په اړه پوښتلې دي.
د دې تړون له بعد زه مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولی شي چې یو بل ملک ته لاړ شي، هغه مستقیمه هر خواته چې لاړ شي غواړي چې هلته خپل کالي کښته کړي او پورته کړي، دا ستونزه انشاءالله حلېږي.
افغان سوداګرو ته د دغه تړون وروسته به د ترانسپورت په برخه کې څه اسانتیاوې رامنځته شي؟
زه مطمئن یم چې دې تړون نه بعد د اسانتیاو ډېر د ترانسپورټیشنونو ته راځي چې د افغانستان ګاډیو کولی شي پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان ګاډیو افغانستان ته لاړ شي. اوس چې د افغانستان او پاکستان ګاډی یو بل مختزي، دا فقط د ترانزیت حق لري، د ترانسپورټیشن حق نشته د دواړو هیوادونو ترمنځ. د دې لپاره زه مطمئن یم چې دا د تجارت نه بېله خبره، خو د افغانستان د ترانسپورټیشن او د پاکستان د ترانسپورټیشن لپاره ډېره ګټوره انشاءالله به وي.
خو کندي صاحب که مهرباني وکړي ووایاست چې دغه مساوده د ترانسپورت په بخش کې کومو ستونزو ته په پام سره جوړیږي؟
داسې یو ستونزه ده چې پاکستان زموږ لومړی تجارتي شریک ده، کولی شي د دې تفاهم نه بعد چې انشاءالله د افغانستان نظرم به واخلي، د افغانستان ګاړې یا لارې کولی شي د پاکستان خاوره ده چې هر نقطې ته چې غواړي خپل قالي هلته تخلیه کړي او بارګیري کړي، او برعکس د پاکستان هم ګاړې هم کولی شي چې افغانستان ته چې پاکستاني کالي چې افغانستان ته صادرېږي افغانستان ته واردېږي د پاکستان کالي، هغه د خپل موټرونه د افغانستان د خاورو ګوډ ګوډ ته ورسوي هلته تخلیه او بارګیري وکړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دویداری غلطه ده چې ګنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوپ
زینبیره سخت را باندې تیره هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو، هیرالډ مجلې لیکلي په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو بیا ویلي چې د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق نه کوي خو په عمل کې داسې څه نه ښکاري. لیکوال ویلي چې نه یوازې د ملګرو ملتونو او امریکا لخوا ترهګر ګرځول شوي تنظیمونه په پاکستان کې ښکاره فعالیت کوي، بلکې افغانستان کې د ترهګرو بریدونو ترسره کوونکي طالبان هم په کوټه او کراچۍ کې دي. په مقاله کې زیاته شوې چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري ده چې له دوه مخي پالیسۍ لاس واخیستل شي او په رښتینې ډول د وسلوالو په وړاندې ګامونه پورته شي. مجید بابر د دې لیکنې غټې برخې درته وایي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې مجله هیرال کې لیکوال بارنټ روبین لیکي چې د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو د برید نه پس د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولس سره ژمنه کړې وه چې اوس به د ښه او بدو طالبانو ترمنځ هیڅ فرق نه کیږي. دې نه پس د تیر کال د فروری په میاشت کې د کابل د سفر پر مهال د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي وو چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان دي. بیا هم د دغه کال د مئی په میاشت کې د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د جنرال راحیل شریف دغه خبره تکرار کړه. د لیکوال په خبره اصل کې سرتاج عزیز دغه خبره ځکه تکرار کړه چې بی بی سی اردو څنګه سره د هغې مرکې اثر زایل کړي چې پکې ویلي وو د افغانستان او امریکا دښمنان پاکستان ته خطر نه دي، او هغه پاکستانی ترهګر ډلې چې هند په نخه کوي پاکستان یې په خپله ګټه ګڼي. او که وګورو نو په پاکستان کې په ظاهره د جیش محمد او جماعت الدعوه وسلوالې ډلې خو کل عدم ګرځول شوي، خو د دغه ډلو مشران لکه مسعود اظهر او حافظ سعید په ډاګه ګرځي، او په جنوبي پنجاب کې د دغو ډلو صدر دفترونه ښه فعال دي. بلکې د لیکوال په خبره حافظ سعید خو د ملګرو ملتونو امریکا او د پاکستان د نږدې دوست چین لخوا هم د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوی دی، خو بیا هم هغه په پاکستان کې په خلاص مټ ګرځي. مقاله کې راغلي چې د دې نه علاوه افغان طالبان هم په دغه هیواد کې میش دي، او د روان کال د جنورۍ په میاشت کې چې کله په کابل کې د تلو ټلویزیون و کارکوونکي ووجلی شول نو د افغان طالبانو هغه ویاند یې ذمهداري قبول کړه چې د ټویټر ویبپاڼه یې د اوسېدو ځای کراچۍ ښودله. خو د دې نه زیاته مهمه خبره بیا دا ده چې د طالبانو اسلامي امارت خپل فعالیتونه ښه په ډاګه د پاکستاني ښار کوټې او کراچۍ نه کوي. د لیکوال په خبره پاکستان دا تګلاره خپله کړې چې افغان طالبان بیا بیا هڅوي چې د افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، خو د دغه هیواد په نوي جوړ شوي قومي اکشن پلان کې داسې یوه خبره هم نشته چې کوندې د دغه هیواد په خوره به افغان طالبان فعالیتونه نه کوي او یا به یې دغه هیواد پر ضد کاروایی کوي. د لیکوال په خبره د پاکستاني او نړیوال قانون تر مخه هر ډول ترهګري د قانون ضد کار دی، او باید هر هیواد یې د ختمولو هڅې په نیک نیتۍ سره وکړي.
پام کوه، خیال ور سره دی،
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکه چی تیر دی نبازی. پام کوه.
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن.
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مریض سیب نور جوړونګانو بس.
اوئے 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 قدرت وئی بی میوجی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا
هرونی د جمعې او نهې پورز
اردن کو تاسو مشال ریډیو ری پام کو نيزه تنظیم خبرون تاسو په بل غړی کې نشر کو خو اوس تاسو ته یو ریپورت درورو پرون د خبر پښتونخوا په پېښور کې زینو د ډرامو او فلمونو اداکارانو او سندرغاړو د یو احتجاج للارې د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې دوی ته د هم مشتنۍ پیسې ورکړي یاده دوی چې صوبایي حکومت د 500 هنرمندانو سره د نهو میاشتو لپاره د مالی مرستې یو پروګرام اعلان کړی دی پرون احتجاج کوونکو هنرمندانو ویل چې د پښتنو فنکارانو شمیر تر 500 څخه ډیر زیات دی نو ځکه باید حکومت خپلې مرستې لا نورې ډیرې کړي په اړه یې د غلام غوث رپورټر
د پښتونخوا ځینې فنکارانو په یو مظاهره کې له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی دې هم د کلتور د محکمې د مالی مرستو په هغه پروګرام کې شامل کړی شي د کوم تر مخه چې د پښتونخوا 1500 هنرمندانو ته هره میاشت 1.5 روپۍ ورکول کیږي په دغه محل د ټی وی ډرامو یوې فنکاری زینب مشال ریډیو ته وویل
مونږ د ټی وی آرټستان یو 20 سالو شو چې زه کار کوم په دې ټیم چې زه راغلی نو خان نه کنه واپس کې اوس ما سره 100 روپۍ ټیکټ هم نشته چې زه لاړ شم زمونږ جړه دی وری زمونږ خبرې باندې دی عملو کی اور فټافټ زګه چې مونږ ډېر غریبانان یو او زمونږ دا مسله دی حل شي مونږ دی روغوړی مونږ نه دی تپوس شي آیا مونږ حقدار نو نو مونږ له دې بیان راکړ
هم د پنکارانو لپاره د صوبایي حکومت د مالی مرستو د پروګرام په لړ کې بیا په پېښور پریس کلب کې دننه د هغه 1500 هنرمندانو استازو د صوبایي حکومت مننه وکړه چې په پښتونخوا کې موجوده صوبایي حکومت د هنرمندانو د مالی مرستو لپاره یو پروګرام پیل کړی دی په دغه محل د پښتو ډرامو پنکار طارق جمال مشال ریډیو ته وویل پکار ده د مالی مرستو د دغه پروګرام په لړ کې د پښتونخوا ټول پنکاران یو موټی شي
کې پی کې حکومت چې کوم ډېر ښه قدم پورته کړی دی پنکاران ته دا وایم چې تاسو یو موټی شئ یو اتحاد او یو اتفاق باندې غشئ نو انشاءالله چې کوم پاتې شوي دي کوم فنکاران انشاءالله ډېر ضربا هغوی ته هم د هغه غمې لو شي زمونږ مطلب دا دی سیکرټري صاحب ډېر ښه انسان دی اعظم صاحب هغه سره به کینو او هغوی سره به خبره وکړو چې کوم کوم جینوین هنرمندان دي انشاءالله هغوی ته به ضرور ملاویږي
که څه هم صوبایي حکومت په ابتدایي توګه د 9 میاشتو لپاره د 1500 هنرمندانو لپاره د مالی مرستو پروګرام پیل کړی دی خو ځینې فنکاران وایي هغوی هم مالی مرستو ته اړتیا لري او صوبایي حکومت دې په دغه پروګرام کې دوی هم شامل کړي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او د غلام غوس خمور دل چې د خبر پښتونخوا په پېښور کې زینو هنرمندانو احتجاج کړی دی او دوی وایي چې حکومت دې هغه 1500 کسانو چې حکومت ورته هره میاشت مالی مرستې ورکوي دوی هم په هغې کې شامل کړي او دوی ته دې هم مالی مرستې ورکړي دغه رپورت او د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه او د دې ویډیوګانې تاسو په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم کتلی شئ که فیسبوک لرئ نو هلته هم زموږ خپرونې تاسو کتلی شئ او هلته ګڼې ویډیوګانې تصویرونه هم شته چې تاسو د خپلو ملګرو سره شریکولی شئ او همداراز تبصره هم پې کولی شئ چې موږ څنګه خپل پروګرامونه لا نور ښایسته کړو
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دہشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې راز غرما پر یوانی مبجا په تکراری بانه په مشال رادیو او ویب پانی اوریدل
اوریدون کو تاسو مشال ریډیو ری او سم د سلام پښتونخوا د غړې په اخره کې راځي چې د سندرغاړي نغمه په غکی وسندرور
پاتی دا سولا مینا خوشالی دا سولا خدای گو سر نیامات رونو سولا کی زد دے فرشتی دا من خدایا زمونگ ملک تکری را
شملہ ور وشنی ہر گنو دہ لال واورے شیپ